ilallahi marji'ukum e khalkawari kutasu makhwarawai no allah taala ta khu farq na piuzi no tasu basukawai zaka chi yawa uras khustasu wapasi da gu taraf ta charta bazai fafirru ilallah no allah taala taraf ta pamanda sar rashai pa dunya ki zamu sar ikhtiyar de chi mun allah taala taraf ta rashu aw qurana shu allah taala bandala ikhtiyar pa khpala war kade de إما شاكرا وإما شكورا فدنيا كي الله تعالى تاسو لا اختيار در کرده ده اس تاسو خدا چي شكر گزاري كوي او كنا شكري كوي كو فرما برداري كوي او كنا فرما نجوڑه گي الله تعالى تاسو آزاد پريخي لیکن دا آزادي دا هميشه دا پانا ندا يو ورز با در تا واپس كي دلوي چي دا کم زين راغل يه دا مرغ يقين خدا هر چا ده کافرانو ته هم پته ده چې موږ به مرو. ظاهره ده هغوی ویني چې خلک مړو کېږي او ځي د دې دنیا نه. هغه خلک چې الله نه مني کافران دي، هغوی ته هم د مرګ پته ده. لیکن په کوم څیز چې د هغوی ایمان نشته، نو هغه دی الله مرجعکم. مرجعکم الله هم صحیح جمله وه، لیکن دلته راغلی دی الله مرجعکم. چې اله الله مخکې راشي نو په دې کې تاکید یعنی زور راغی چې هم الله طرف ته واپس کېدل دي تاسو ته، یعنی صرف الله طرف ته به ټول واپس کېږي، کو هغه نصارا دي، کو یهودیان دي، کو هندوان دي، او کو نه منلو والا خلک دي. صرف یو ځای دی د واپس کېدو د ټولو. بیا ستاسو سره څه اختیار دی؟ بیا به چېرته تختئ؟ د الله نه به چېرته پټېږئ؟ بیا واپسی هغو طرف تا ده. خلق وایی چی دا هسی خبری دی. ان الله علی کل شیء قدیر. هغا خو پا هر سیز بانی قدرت لری. تاس ما هم خپل ځان طرف تا واپس کری. دا مونز مونگ تا دا خبر رایا دوی. لکه سنگ چی مونگ لاس پنامه ولاریو، نو دا غشان با دا قیامت پا ورز هم مونگ ولاریو. الله با مخامخوی. او یو طرف ته به ګناهونه وي، او یو طرف ته به نیکۍ وي، یو طرف ته به جنت وي، او یو طرف ته به دوزخ وي، او انسان به ولاړ وي. نو هغه به کوم خوا پټېږي؟ نه څوک اورېدل نه غواړي، منل نه غواړي چې دا دین ډېر ګران دی، ځکه چې بنده ته خپل ځان آزاد ښکاري چې زمانه به څوک تپوس کوي. چې کله الله تعالی ته مخامخ شئ نو بیا به څه کوئ؟ الا انهم یتلون صدورهم، الا انهم يثنون صدورهم، خبردار هغوی انغاړي خپلې سینې. ليستخفوا منه، چې هغوی پټ شي د هغونه. هغوی خپلې سینې انغاړي چې هغوی پټ شي، یعنی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم به دعوت ورکوو، تبلیغ به یې کوو. د نوح علیه السلام سره هم شوي وو، او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره هم وشول، چې کله به خلکو کتل چې اوس به مونږ ته څوک نصیحت کوي، خبرې به راته کوي، نو هغوی به خپلې سینې فولډ کړې، غبرګولی بهی، ځکه چې دوی پټ شي. الا حین یستغشون ثیابهم، چې کله هغوی د خپلو کپړو سره ځانونه پټوي، یعنی هغوی اخوا مخ کړي او کپړه هم په ځان واچوي چې چېرته مونږ ته څوک سو ونه وایي. چې کله هغوی داسې کوي نو الله تعالی وفرمایل چې يعلم ما يسرون وما يعلنون، الله تعالى تطول پتدا چې سو هغوی پټوي او سو هغوی ظاهروي. انه عليم بذات الصدور، بشک الله تعالى خود سینو پر ازونو هم خبر دی، او همیشه دا د انسانانو طریقه ده. نن هم تاسو ګورئ چې کله تاسو چرته ځئ، کوڅو کوستاد وي یا عالم وي یا څوک سکالر وي، نو خلق داسې اکټینګ کوي لکه چې مونږ سونه دي اورېدلي. زر زر اخوا دی خواشي ځانونه پټوي چې چېرته مونږ ته نصیحتونه شورو نه کړي، چېرته د کلاس رانه پوښتنه ونه کړي چې کلاس اخلي او که نه اخلي. نو نن هم خلق ځانونه پټوي. بعضې وخت خلق نه غواړي چې د الله خبرې وشي، یعنی هغوی دا خبرې اورېدل نه غواړي، ځکه ځانونه پټوي. نو داسې خلق هم وو، یعنی په هغه ورځو کې هم داسې خلک وو په مکه کې چې په دې طریقه به خپل ځانونه ناغرضه کول، او نن هم داسې خلک کوي چې کله تاسو هغوی ته د الله خبره شروع کړئ، نو هغوی د بچو سره خبرې شروع کړي، یعنی هغوی خبر اوریدل نه غواړي، یا په فون باندې سوکتل شروع کړي یا بل خوا لاړ شي، هغوی د سره اوریدل نه غواړي. نن خلکو د وادو دپاره د درس رواج راایستی دی، لیکن هلته کله څوک نصیحت اوریدل غواړي د هغوی د ګړېدو موډ وي، د میوزیک موډ وي، چې ډولکی مو ووهلې، ګانې مو ووې، نو داسې ښکاري لکه چا چې په زور تړلی وي او کینولی وي. هغوی په دې انتظار کې وي چې کله به د دې دا خبرې ختمې شي چې مونږ په قلاره شو او دمه شو. نو الله ته ټوله پته ده چې څوک د الله خبرې اوریدل غواړي، او الله تعالی ته دا هم پته وي چې څوک د څنګه زړه سره ناست دی، او چې د هغوی څومره تلوار ده چې دا خبرې به کله ختمیږي. د دې الله ته پته ده. که څوک د الله خبره کوي نو هغوی دا نشي برداشت کولی چې دا خبره دا بنده ولی بیانوي. ها کومون په فیشن یا په ډیزاینینګ باندې خبرې شروع کړو نو په ټولو باندې ډېرې ښې لګي. که د کور د سجاوت خبرې شروع شي نو په هر چا باندې ډېرې ښې خبرې لګي ده، او هغوی پکې حصه اخیستل غواړي. هغوی حصه اخیستل غواړي. نو الله تعالی ته خو د سینو د بیدونو متعلق هم پته ده چې د چا څومره شوق دی، تړپ دی او جذبه ده، څوک څومره د خوراک څښاک دپاره راغلی دی، څوک د ګپ شپ دپاره راغلی دی، یا د مزو دپاره راغلی دی. که داسې خلک وي نو هغوی ته ویل او نه ویل چې وي نو هغه برابر وي. د دې نه د ګبراوېدو ضرورت نشته، ځکه چې د پیغمبرانو سره داسې شوي وو، خلک به ترینه پټېدل او هغوی به اورېدل نه غوښتل. نو ځکه وویلی شو چې الله تعالی ته ټوله پته ده. او د دې ځینه اوس مونږه دولسمه سپاره شروع کوو. وما من دابة في الأرض إلا الله رزقها وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها او نشته دی په ځمکه کې یو جاندار مګر په الله باندې د هغو رزق دی. د هر جاندار د رزق ذمهداري الله تعالی په خپله ذمه اخیستې ده. او د دې د تیر آیت سره څه تعلق دی چې چا ته دا پته وي چې یو جاندار کوم ځای دی، نو هغه ورته رزق رسولی شي که نه؟ چې په کاڼې کې کوم چینجی دی او په ځمکه کې دننه کوم قسمه ځناور اوسي، او دغه شان د سمندر په یخ کې هم داسې ځناور دي او هلته داسې تیارې دي چې هغوی څوک لیدی هم نشي. چې چا ته پته وي چې زما مخلوق دی دلته، نو هغه ورته رزق رسولی شي. د هغو علم داسې محیط دی چې هغه هر جاندار ته رزق رسوي، بلکې هغه دا په خپله ذمه باندې اخیستې ده چې ما ته دا رزق رسول دي دوی ته. دا خبره ما د تیر آیت په حوالې سره وکړه، او د تیر آیت یوه بله معنا هم ده، او دا په بخاری کې ده. او د دې آیت په شان نزول کې ابن عباس رضی الله عنه فرمایلی دي چې ځینې خلک داسې وو چې هغوی به د غسل په وخت کې یا د رفع حاجت په وخت کې شرم محسوسوو، نو په دې وجه به هغوی خپلې سینې غبرګولې، فولډ کولې به، لکه چې ماشومان کله لغړ وي نو هغوی خپلې دواړه اوږې کږې وږې کړي چې خپل ځانونه پټ کړي. الله تعالی وفرمایل چې تاسو د هغونه نشئ پټېدی، که لغړ یې نو د الله نه نشئ پټېدی. نو هغوی به سوچ کوو چې داسې څه موقعه رانغلې چې الله ته بې لباسه شوې، په هغوی کې به حیا ډېره زیاته وه. نو وفرمایلی شو چې د الله تعالی نه چرته هم نشئ پټېدی. الله تعالی خو هغوی ته په هر حالت کې ګوري، او هر خبره چې د هغوی په سینو کې پټه ده نو د هغې ورته پته ده. د کپړې د اغوستو یا لری کولو سره بنده ځان د الله نه نشي پټولی. نو د شرم حدونه هم هغه دي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم مونږ ته ښیلي دي چې کله تاسو په چار دیوارۍ کې او بالکل یوازې یې که انسان لامبي یا باتروم استعمالوي نو په هغې کې څه حرج نشته، ګناه نشته، لیکن د ګرمۍ په وجه په کور کې لغړ ګرځېدل جایز نه دي، ځکه چې د فرشتو نه هم حیا پکار ده کنه. او بیا پر روان آیت کې مونږ ته د دې خبرې هم پته ولګېده چې د یو څه خاوند داسې نشته مګر د الله په ذمه د هغو رزق دی. د الله په ذمه ولی دی؟ ځکه چې الله تعالی رب دی. رب هغه ذات وي چې هغه مالک هم وي، او هغه یو شی لویوي، نشونمایي کوي د هغو د ژوند په هر سټیج کې. چې کوم ضروریات دي او د هغوی د ژوند تقاضې هم پوره کوي او په رزق کې هر شی راځي چې څومره هم پروویژنز دي د هغوی د ژوند چې کوم ضروریات دي الله تعالی هغه ټول پوره کوي نو الله تعالی تاسو له رزق درکوي. کو تاسو بوټو ته وګورئ ډېر غرونه د ونو نه ډک دي دی هر څو ته څوک اوبه رسوي الله تعالی د هغوی د رزق هم انتظام کوي. دغه شان کوکیرړي او میږي وګورئ کوچنجو ته وګورئ میان دي دا ویل مهی چې دی که نه د ټولو نه غټ مهی د یوې ورځې چې څومره خوراک دی نو هغه اتیش تنه دی نو یو تن څومره ډیر وي نو دا د هغو د یوې ورځې خوراک دی. کو ډېر خلک هم رایوزي شي او خوراک ورکول شروع کړي نو هغوی ته به ډېره ګرانه وي او دا رب معنه ده ساتلو واله پاللو واله. په ژوند کې چې د څومره سیزونو هم ضرورت وي کو هغه خوراک څښاک وي کو هغه اکسیجن وي کو هغوی ته د اوسېدو دپاره د صحیح ټمپریچر درجه حرارت ضرورت وي او دا هر څو هغه پرووایډ کوي. دغه شان کارغان دي مارغان دي لولکۍ دي پتنګان دي دی هر څو له الله تعالی خوراک ورکوي او که موږ ورله معمولي خوراک ورکړو نو زموږ دا خیال وي چې دی له موږ خوراک ورکوو او څومره ځناور دي چې هغه سریږي په ځنګلونو کې څومره ځناور دي په سمندرونو کې په صحرا کې څومره دي په فضا کې څومره دي د ځمکې د لاندې څومره دي دی هر څو له الله تعالی رزق ورکوي. لیکن انسان څومره ساده دی هغه وایي چې دی هر څله الله رزق ورکوي لیکن ماله به نه راکوي هغه په رزق کې هغه په رزق بسې په حرامو طریقو باندې هم کوششونه کوي چې کو داسې نه کوم نو خورم بسو هغه ټولو له خوراک ورکوي د مور په خېټه کې هم خوراک ورکوي چې د مور په خېټه کې ورکوي نو ولې اوس به نه درکوي سبحان الله. نو هر یو د څا خاوند له هغه رزق ورکوي یو جاندار هم داسې نه دی مګر د الله په ذمه دا غو رزق دی. په دې کې ټول شامل شول هر د څا خاوند په دې کې راغی او بیا انسان بل ځای ته ځي او تارونه غوټه کوي او هغوی ته فریادونه کوي او الله تعالی فرمایي چې ټولو جاندارو له الله رزق ورکوي نو ولې تا له هغه رزق نه شي درکولی او په دا بکی ټول راغلل الله اکبر ویعلم مستقرها ومستودعها او دا غو مستقرهم د الله په علم کې دی او دا غو مستودعها هم دا مستقر او مستودعها سده مستقر وایي د قرار زیته چې هغه د انسان پرمننت ریزیدنس وي یعنی مستقل زیده اوسېدو او مستودعها وای عارضی زیتا نو الله تعالی تداغی د مستقر او مستودعها هم پتا ده. علما د دې ډیر معنی کړی دي چې مستقر او مستودعها سدی او دا ټولی ټیک دي. مستقر وای د مور خیټه او مستودعها د پلار شا یعنی د پلار نه چې کومه نطفه د مور خیټې ته لاړه شي د دې په باره کې مونږ په سوره انعام کې په تفصیل سره ویلي وو د مفسرینو چې څومره هم ارا دي هغه ټول صحیح دي ځکه چې د انسان ډیر مستقر او مستودعها دي د یو نه پس بل پرمننت اډرس خو مونږ لیکو نو دا خو مستقله پته نه ده د دې نه پس هم بله پته ده کله چا یو مستقله اډرس هم وی نو دا غې نه پس قبر دی او دا غې نه پس حشر دی الټیمیټ ځای خو د بنده جنت دی او یا کو دا غو هر ځای وی او یا کو دا غو د پاره بل ځای وی یعنی یا به جنت وی او یا به دوزخ وی او مستودعها چې دا غو کوم عارضی ځای وی نو اول انسان د پلار د نطفه په شکل کې وی او بیا هغه قرار د مور په خېټه کې بیا مونی هغه د هغه مشکل هغه د هغه مستقل زی نو هغه دغه مستقل زی جوړ شو بیا هغه دنیا ته راغی. مفسرین وایي چې د دنیا ژوند مستودعها دی او آخرت چې دی دا مستقر دی. ځینې وایي چې د دنیا ژوند مستقر مستقر دی او قبر مستودع هادی هغه به هلته کې وي چې تر څو پورې قیامت نه وي راغلی. الله اکبر. امام شوقانی یو بل تفسیر کړی دی، هغه وایي چې د مور خیټه مستودع هادی او د انسان مستقل ځای آخرت دی. نو هغه وایي چې مستقر داغو د اوسېدو ځای دی، نو مستودع د مور بچدانی ده. بیا هغه ټول سفر وکړو او خپل قرارګاه ته ورسېدو او بیا هغه دفن شو. کو هغه په خاوره کې ښخ شو کو سمندر ته لاړو، نو اصل خبره دا ده چې الله تعالی ته علم دی. خلق د فالیانو نه تپوسونه کوي چې زمون سفر به څنګه وي، چې فلانی ځای ته لاړ شو او کنه ویزه به راته میلاو شي او کنه. نو الله تعالی ته ټوله پته ده چې تاسو به په کومه خاوره کې ښخېږئ. هغو ته خدا هم پته ده چې ستاسو مقام به کوم ځای وي. هغو ته خدا هم پته ده او الله تعالی ته دا هم پته ده چې د کوم پلار لطفه به د کومې مور خیټه قرارګاه جوړېږي، چې د کوم پلار د نطفې به د کومې مور خیټه قرارګاه جوړېږي. او هغو ته دا هم پته ده چې د دې نطفې نه به دا بنده جوړېږي چې دی به کوم ځای ښخېږي او دی به کوم ځای په حشر کې ودرېږي او بیا به دوته په جنت کې دا مقام میلاویږي. الله تعالی ته ټول علم دی، سبحان الله. دا هغو د علم وسعت وګورئ، او دا هغو د جسم ذرې چې به کومې خاورې ته ځي او یا هغه به په کومو اوبو کې ډوبېږي، د هغو هډوکي به کوم خوا بوره کېږي، د هغه بنده ذرې به په کومه خاوره کې میلاویږي او کوم خوا ته به رسېږي. د یو سړي په زړه کې د الله دومره ویره وه، هغه وایي چې زه مړ شم نو زما جسم اوسېځي، چې زما د جسم ځینې ذرې چې دي په هوا کې والوزي، سو په اوبو کې اوبه یوي. بیا الله تعالی د هغو ټولې ذرې میلاو کړې، هغه بنده جوړ شو. الله تعالی ورته وایي چې تا داسې ولې وکړل؟ هغه وایي چې یا الله، دا مې ستا په مخ کې د ودرېدو د وجې نه، ځکه چې زه ډېر زیات ویرېږم. بیا هغه خاوره چې دا، نو د هغې نه بنده لوښي جوړ کړي. څوک هغه خاوره چې د هغه په دیوال کې ولګوي. د هر انسان ذره کوم ځای ده، د هغې ټوله پته الله تعالی ته ده. او مونږ وایو چې ګنې الله تعالی ته به سو پته وي، ځکه انسان په جهاز کې روان وي او هغه بیا کوم ځای ته ورسي، الله تعالی د هغو د مرګ ځای لیکلی وي چې دلته به دی مري، دلته به ردو قبر جوړېږي. هم دا وجوي چې انسان د خپل مرګ ځای ته په خپله ورسي، الله ته پته وي چې دی به دلته مري. د هغو علم داسې محیط دی. امام قرطبي په خپل تفسیر کې لیکلی دي، رحمه الله، دقیق قبیله عشر یوه قبیله وه، هغې هجرت وکړو او مدینې ته را ورسېده. د هغوی سره د خوراک ساک سامان ختم شو. هغوی خپل یو سړی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خدمت کې ولېږو چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه تپوس وکړي چې د خوراک سر انتظام کېدی شي، چې هغه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دروازې ته را ورسېدو، نو د دننه نه آواز راغی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا آیت چې و، نو د دې تلاوت یې کوو: وما من دابة الا على الله رزقها. او چې هغه څنګه دا آیت واورېدو، نو خیال ورله راغی چې الله تعالی د ټول مخلوق ذمه په خپل سر اخستې ده، نو بیا مونږ ولې د بل نه غواړو؟ هغه وایي چې الله به رزق راکوي، ولې مونږ د ځناورو نه هم سپک یو چې هغه به مونږ لنه راکوي؟ نو د دې خیال د راتلو سره واپس لاړو، هیسې هم اونه وې. خپلو ملګرو ته ووایي چې خوشحاله شي، د الله مدد را روان دی. هغوی وایي چې ګنې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورسره څه وعده کړې ده او د خوراک انتظام یې کړی دی، نو ځکه دو داسې ووایې. نو هغوی ښه مطمئن شو او کېناستل. دی لا ناست نه و چې دوه سړي راغلل، یو غوښه راوړه او یو د ډوډو لوښی اوچت کړی و په سر باندې او را روان و. نو هغوی بیا هغه خوراک دی له ورکړو. نو دی ښه په مړه خېټه ډوډۍ وخوړه. چې دی ماړه شول، نو دا سوچ وکړو چې باقی خوراک نبی کریم صلی الله علیه وسلم له اولیږي. نو خپلو دوو کسانو له خوراک ورکړو او هغوی نبی کریم صلی الله علیه وسلم له ویړو. هغوی وی چې یا رسول الله، الله ستاره لیږلې شوی خوراک خو داسې مزیدار و. هغوی وی چې یا رسول الله، ستاره رالیږلې شوی خوراک خو داسې مزیدار و، مونږ خو داسې خوراک چرته هم نه دی خوړلی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې ما خو هیڅ خوراک هم نه دی درلیږلی تاسو له. بیا هغو ټوله واقعه بیان کړه چې داسې چل شوی و. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې دا ما ته بلکې هغه ذات رالیږلی و چا چې د هر جاندار رزق په خپله ذمه اخیستی دی. الله اکبر. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې دا در له هغه ذات رالیږلی و چا چې د هر جاندار رزق په خپله ذمه اخیستی دی. الله اکبر. نو الله تعالی رزق ورکوي. یو بل روایت راځي چې کله موسی علیه السلام د اور په تلاش کې کوهی تور ته لاړو، نو هلته د الله تعالی تجلیات مخې له راغلل. موسی علیه السلام ته نبوت او رسالت میلاو شو. هغه ته یې وفرمایل چې فرعون طرف ته لاړ شه. موسی علیه السلام سوچ کوو چې ما خو خپله ښځه یوازې پریښې ده په ځنګل کې، د هغې به څو کېږي، څوک به یې کفالت کوي، خوراک به ورله چا ورکړی وي. نو الله تعالی موسی علیه السلام له حکر ورکړو الله تعالی موسی علیه السلام له حکم ورکړو چې دا مخامخ کاڼې چې دی نو دا په لرګي باندې ووهه. چې هغو کاڼې ووهو نو په هغې کې یو بل کاڼی و. نو هغو ته حکم شو چې دا هم په لرګي باندې ووهه، نو هغه هم مات شو. دریم کاڼی را ووتو او د هغې د ماتېدو حکم ورله هم ورکړی شو. په هغې کې دننه یو چینجی و او په هغې کې دننه یوه پاڼه وه. الله تعالی موسی علیه السلام ته وښیل چې وګوره زه د کوم ځای پورې خپل مخلوق ته رزق رسوم، نو ته څنګه فکر کولی شې د خپلې ښځې او بچو. سبحان الله. نو الله تعالی د ټولو جاندارو رزق په خپله ذمه اخیستی دی. نو بیا موږ له هم دا یقین پکار دی چې الله به موږ له هم رزق راکوي. دا یقین ساتئ، د ټول مخلوق له رب رزق ورکوي، لیکن داغو خزانې نه ختمیږي. مونږ که دوو بندیانو له خوراک ورکړو نو زموږ خوله بنده شي چې هی دا دریم کس ولې راغی. کل فی کتاب مبین، دا هر څو په یو واضحه کتاب کې دي. داسې نه ده چې الله تعالی د دې علم لري، بلکې د دې هر څو یو ریکارډ هم موجود دی. په حدیث کې راځي چې یو کس له هم تر هغه وخته پورې مرګ نه راځي چې تر څو پورې رزق نه وي خوړلی. چې څومره هم الله تعالی رزق لیکلی وي، نو داسې نشي کېدی چې داغونه یو ذره پاتې شي او بنده مړ شي، خوراک به خوري او مري به. نو د دې فکر نه دی پکار. هیڅوک هم ستاسو نه رزق نشي اخیستی چې هی هغوی ولې وخوړل هر څو. دا خو زموږ حق و. کوم رزق چې به میلاویږي نو هغه خو ستاسو دی، هغه خو چاته نشي میلاویدی، هغه خو چاته نشي میلاویدی. او بیا دومره تکبر چې مونږه دومره وګټله او دومره مو جمع کړه، دا هر څه خو ما جوړ کړی دي. تا به څه جوړ کړی وي؟ دا خو د الله سبحانه و تعالی در کړی دي. دا هر څه په یو کتاب کې درج دي. دا هغو او هغه په هر څه باندې خبر دی. په توحید باندې پوه شوی؟ دا ټول توحید دی. دا اولنی آیت نه واخله د څلیرشتم آیت پورې، دا توحید او توحید دی. چې کوم بچی به د کومې مور د خېټې نه پیدا کېږي، مور خو لا ماشومه وي، هغې ته به خپله پته نه وي، لیکن الله ته پته ده چې دا جینۍ لویه شي نو څوک پتی نه پیدا کېږي. او بیا دا چې د دې د اولاد نه به څوک پیدا کېږي، او دا شی انسان څومره بې فکره کوي. او لکه ما چې درته ووی چې تیر صورت هم او دا صورت هم، که د دې نه توحید زده نه کړی نو نور به څه نه زده کړی. چې انسان خپله بروسه په الله نه کوي نو نور به په چا کوي؟ بیا هم که انسان فکرونه کوي چې د دو وادو به څنګه کېږي، د دو د بچو به څه کېږي، نو الله ته ټوله پته ده چې ودونه به کېږي او که نه، بچي به کېږي او که نه. شپه او ورځ زموږ دغه فکرونه او سوچونه وي. چې چا زموږ د هر څه ذمه اخیستې ده نو بیا فکر د څه خبرې؟ فکر خو مونږ له خپل اخیریت په کار دی، لیکن د رزق پریشانی زمونږ دومره ډېره وي چې جاب راته میلاو شوې، وادی وشوې، بچی وشوې. الله اکبر! نو دا آیتونه دومره اکسپلینیشن والا نه دي، دا د یقین راوړلو آیتونه دي. مونږ ټول وایو چې زمونږ په قرآن باندې ایمان دی، مګر په دې آیتونو مو ایمان شته دی او که نه، که دا صرف خبرې دي. وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام. دلتا تاسو تدا خبر كيجي شد هاغ يو رب عبادت كوي هغز من إله دي. ولي هاغ ولي دا عبادت لا يقضي صرف هاغ ولي أو آيا بلسوك دا داوة كولي شي دا سمر غير الله چي دي أو دا هاغي پوجة كيجي. نو آيا هاغي دا هرسو كولي شي أإله مع الله دا الله سره څوک اله کېدی شي چې تاسو د الله سره د هغوی پوجه شروع کړئ؟ هغه خو پیدا کړي دي اسمانونه او ځمکه. د دې سوچ سره که تاسو د الله تعالی آیتونه ووایئ نو پوه به شئ په خبره. دا هر څه مونږ ته ویلی کېږي. دا تاسو چې در په در باندې ګرځئ ټکرې خورئ، دا چا ته تاسو ښکته کېږئ؟ ستاسو رب خدا دی. بیا خو بنده د هر چا نه مایوسه شي، بې نیازه شي، بیا بل چا طرف ته د بنده زړه غواړي نه چې لاړ شي. زما رب خو هغه دی چې په درې کاڼو کې دننه هغه چنجیله خوراک ورکوي. سبحان الله! زما رب خو هغه دی چې هغو ته زما د مستقر او مستودعها پته ده. هغه خو دا هر څه په کتاب مبین کې لیکلي دي. که تاسو هغه ظاهروی او که پټوی، هغو ته خو د سینو د بیدونو پته ده، د سینو د رازونو پته ده. بل څوک داسې کېدی شي، نو بیا د هغو عبادت نه دی په کار. وهو الذي خلق السماوات والارض. اسمانونه او ځمکه هغو پیدا کړل. اسمانونه یو لفظ دی، السماوات. او که السماوات تاسو تلاش کول شروع کړئ نو عقل به مستړی شي، خو هغه به د اسمانونو نو خو د اسمانونو په بید باندې به پوه نه شئ. دومره لوی کائنات دي، نوی نوی خبری ساینسدانان هر ورځ هغوی ته پته لګي. او دا هر څه چا پیدا کړي دي؟ وهو الذي، او هغه هغه ذات دی چې هغو پیدا کړي دي. که تاسو خلک پوهه کول غواړئ چې الله ولې د عبادت لایق دی، نو دا هر څه ورته ووایئ. فی ستة ایام، دا هر څه په شپږ ورځو کې هغو پیدا کړي دي. الله تعالی خدا هر څو د کلمه کن سره هم پیدا کولی شو. او مفسرین وایي چې دا کن هم یو کلمه ده زمونږ د پوهېدو دپاره، ځکه چې زمونږ په عقل کې دا خبره راځي نه، نو ځکه مونږ ته یوه وړوکي شان کلمه وخیالی شوه. ځکه چې مونږ پوه شو په دې خبره چې الله تعالی د یوې خبرې اراده کوي نو کن وایي. نو داسې نه ده چې الله تعالی کن وایي نو هله کېږي. د الله تعالی اراده کول صرف د یو کار د پاره پوره وي، هغو ته د ویلو ضرورت نشته. نو د شپږو ورځو ذکر وکړو او دا خبره یې کړې ده، او دا خبره یې مونږ ته وکړه چې دا الله تعالی ډېر د اهتمام سره پیدا کړي دي، ډېر د مقصد سره پیدا کړي دي. د هغو چې کوم نظام دی، د هغو چې کومې اندازې دي، دا هغو ډېر د اهتمام سره پیدا کړي دي. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. تاسو ته به د رحمان په تخلیق کې سوکوګوالی یا کمی په نظر را نه شي. په دې کائنات کې غور وکړئ او وګورئ، عقل به مو حیران شي. په دې کائناتو کې غور وکړئ او وګورئ، عقل به مو حیران شي چې دا جوړول واله به څوک وي چې هغو دا هر څه جوړ کړي دي. نن خو انسان ته په کائناتو کې ډېر څه په نظر راغلل، او که د دې نه پس هم مونږ غور او فکر ونه کړو او سوچ ونه کړو چې دومره په زبردسته طریقې سره د دې هر څه پیدا کولو واله څوک دی. ساینسدانان وایي چې که په دې کائناتو کې معمولي شان تبدیلي راشي نو دا ټول نظام درهم برهم کېدی شي. دا دومره په پریسایز طریقې سره هر شی روان دی. د دې ځمکې ګریویټي کششي ثقل څومره په کار دی چې په دې باندې منده ګرځي. که په دې ځمکه دا ګریویټي نه وي نو بیا به مونږ په هوا کې الوتو. لکه څنګه چې په سپوږمۍ کې ګریویټي نشته نو هلته خلک په هوا کې الوځي. هلته ګریویټي کمه ده، ځکه او یا کچری دا گریویٹی سیوا وی نمونگ و پزمک پورین خطی و بیا. بیا با گرزیدل سمر گران وو، دومره پریسایز نظام دی، دومره زبردست نظام. اغا خلق چې خدای نه منی نو هغوی ته هم دا کائنات یوه زبردسته کارنامه ښکاري. نو ولې دا هر څو هسي وشو؟ نور خو لا وړوکی دی، د دې نه هم لوی لوی ستوري، د دې نه هم لوی لوی ستوري او سیارې دي. د دې مطلب دی چې داسې یو هستی ده چې هغه دا ټول نظام جوړ کړی دی او دا چلوي. موږ له خپل طاقت په دې سیزونو باندې نه دي لګول چې یو هستی ده او هغه دا هر څه چلوي، ځکه چې دا خو د هر انسان فطرت هم مني چې داسې یو ذات دی، یوه هستی ده. یو مثال به واخلو، که یو ماشوم له هم څوک په سټ باندې سپېړه ورکړي نو هغه به ضرور شاته وګوري چې دا سپېړه راله چا راکړه. دا فطرت دی چې هر کار چې کېږي نو د هغې شاته څوک کول والوي. دا ډېرې اسانې خبرې دي د عقیدې په باره کې چې زوی تاسو ته بیانوم. نو اصل خبره دا ده چې هم هغه رب د دې لایق دی چې د هغوی عبادت وشي. هر څوک دا مني چې څوک دی، څوک وایي بګوان دی، څوک وایي جیسس دی. هر چا ځان د ځان نه سلسله هم جوړ کړی دی، لیکن صرف د هغه ذات عبادت پکار دی. او خلک په دې ځای کې غلط شي، که تاسو د پیغمبرانو خبرې واورئ نو هغوی دغه پیغام ورکوي چې د یو الله عبادت کوئ، اخوا دیخوا ولې ګرځئ؟ دا کائنات هغه جوړ کړی دی او هغه د دې مالک دی او د دې چلول واله دی. او د کله راسی چې جوړ کړی دی نو چلیږي. او دا د کله راسی چلیږي، د آدم علیه السلام قصه مونږ وایو. او د هغه وخت راسی چلیږي، مونږ ته څه پته ده چې دا د کله راسی ده؟ بیگ بینګ کله شوی و؟ مونږ ته هیڅ پته نشته. د زرګونو کلونو راسی ده، هر څه چلیږي. نو آیا دا هر څه د دومره مودو راسی د ځان نه چلیږي؟ نو هغه په شپږو ورځو کې دا جوړه کړه. او د دې تفسیر مخکې هم مونږ ویلی دی، وکان عرشه علی الماء، او و د هغو عرش په اوبو باندې، او د هغو عرش د اوبو د پاسه و. دا هم د متشابهات نه دی. او الله تعالی په سوره آل عمران کې فرمایلی دي چې متشابهات چې دي نو په دې پسې من خلی چې تاسو د هغې معنی لټوئ. مونږ ته پته نشته چې فی ستتی ایام څنګه دي، بس الله تعالی یوه ورځ زموږ د زرو کالو برابر ده. نو آیا دا هغه ورځ ده او که زموږ چې کومه ورځ ده؟ نو دا هغه ده. زموږ یوه ورځ خو د څلیرویشتو ګنټو برابر ده، په هغې کې نور راخیږي او پرېوځي، او هغې ته مونږ ورځ وایو. نو آیا دا هغه ورځ ده چې د کله راسي کائنات جوړ شوي دي؟ نو دا زموږ ورځ څنګه کېدی شي؟ هغه وخت خو نور نه و، نو د ورځو حساب کتاب به څنګه کوو؟ نو دا زموږ د عقل نه اوچتې خبرې دي. نو په دې باندې مونږ نشو پوهېدی، ځکه چې دا متشابهات دي. الله تعالی وفرمایل چې شپږ ورځې، نو بس شپږ ورځې. بله خبره دا ده چې د الله عرش په اوبو د پاسه و، نو آیا هغه وخت اوبو وې؟ مونږ ته د دې په باره کې پته نشته. نو دا متشابهات دي. او ځینې مفسرین وایي چې د عرش مطلب دی د الله قدرت او د هغو سلطنت، د الله طاقت او د هغو حکومت، حالانکه دا تعویل دی او د الله تعالی په صفاتو کې تعویل نشي کېدی. دا د زړونو د کوږوالي علامت دی، لکه ما چې درته ووایي چې په سوره آل عمران کې دي. نو مونږ به وایو چې د الله عرش، مونږ عرش منو او د الله تعالی عرش ته دی، لیکن څنګه دی او د هغې څه کیفیت دی چې هغه څنګه په اوبو باندې و؟ نو د دې مونږ ته پته نشته. لکه څنګه چې د الله تعالی شان دی، نو د هغې مطابق دی. ټیک ده؟ دا هر څه الله تعالی ولې جوړ کړی دي، د دې څه مقصد دی؟ د الله تعالی یو کار هم بې مقصده نه دی، عبث نه دی. او د الله تعالی ذات چې کامل دی، علیم دی او حکیم دی، نو ولې هغه به بغیر د څه مقصد نه یو شی جوړوي؟ د دې مطلب دی چې د دې کائنات جوړولو جوړولو هم مقصد دی. لیبلوکم ایکم احسن عملا، ځکه چې هغه ستاسو ازمایش وکړي چې په تاسو کې څوک ښه دی په عمل کې. او دا کائنات الله تعالی د انسان لپاره جوړ کړی دی. د دې خبرې مونږ ته پته د سورۃ البقره نه لګي، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، او پنور زیونو کی هم راغلی دی چی دا هرسو اللہ تعالی ستاسو دا پارا جوڑ کری دی. هرسی ستاسو دا پارا جوڑ کل لیکن تاسی ولی جوڑ کری ہے؟ اس مونگ تا ویدی شی چی دا هرسی دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا پارا جوڑ کری دی. حالان که پا قرآن کی دا دے خبری ہی ثبوت نشتا دے. پا قرآن کی دی چی وما خلقت الجن والانس لیعبدون او مون انسانان او جنات د دې د پاره پیدا کړی دي چې هغوی زمون عبادت کوي. دلته خو بل مقصد خیالی شوی نه دی او دلته کې مونږ ته وویلی شو چې تاسې ولې جوړ کړی یې. ستاسو د پاره یې دا دنیا جوړه کړه. تاسې دلته را ولېږلی او د هغې وجه دا ده چې دلته ستاسو ازمایش شي چې په تاسو کې څوک خدای په عمل کولو کې او الله تعالی هغه جنت ته بوزي. د جنت لپاره دلته انسانان منتخب کیږي، چوز کیږي، سلیکټ کیږي. لکه څنګه چې د یوې عهدې لپاره امتحان اخستی کیږي یا لکه د یو جاب لپاره انټرویوز کیږي، نو ځکه الله تعالی دلته خلک د ټیسټ لپاره رالېږلي دي. هغوی به دا ټیسټ ورکوي. په دې ازمایش کې به هغوی پوره خیږي چې آیا تاسو د دې جنت قابل یی هم او که نه. چې څوک ښه عمل وکړي نو هغوی به ښه ځای ته لاړ شي او مجرمان او بدکار خلک خو د جنت قابل نه دي. نو دا جنت به په میرټ باندې بنده ته میلاویږي، یعنی چې څوک مستحق وي، حقدار وي د جنت. نو مونږ ته خپل ځانونه پروف کول دي، ثابتول دي چې مونږ ښه عملونه وکړو. او ضروري نه ده چې عمل دې ډېر زیات وي نو هغه به احسن وي. احسن عمل هغه دی کوم چې ښه وي، کوم چې بهترین وي، کوم چې بیسټ وي. بعضې وخت مونږ په تعداد زور ورکوو لیکن د عمل کوالټي ته نه ګورو. نو مونږ ته د عمل کوالټي ته کتل دي چې دا عمل څومره ښکلی دی. ولئن قلت انكم مبعوثون او البته کچری تاسو وایئ چې بېشکه تاسو به راوچتېږئ. من بعد الموت د مرګ نه پس. ليقولن الذين كفروا ان هذا الا سحر مبين. ضرور به وایي هغه خلک چا چې کفر کړی دی چې دا خو جادو دی ښه په ښکاره. الله تعالی مونږ ښه پوهه کړو چې کوم الله دا هر څه جوړ کړي دي، کائنات یې جوړ کړي دي، رزق ورکوي، هغه د سینو په رازونو هم پوهه دی. د داسې رب په باره کې مونږ ویلی شو چې هغه به د مرګ نه پس ژوندي کول کوي. نو دوی څه جواب ورکوي چې نه، دا خو جادو دی. نو ولې په دې کې بیا د شخصو خبره شته چې ولې هغه د مرګ نه پس ژوند نشي ورکولی؟ ولې د هغو دپاره به ګرانه وي چا چې دا ټول کائنات جوړ کړي دي؟ لیکن انسان صرف په دې وجه نه مني چې هغه بد عملي پرېښودل نه غواړي. ګنې د الله تعالی قدرت منل هیڅ غټه خبره نه ده. الله تعالی خو په هر څه باندې قادر دی او چې هغه وغواړي نو دوباره پیدا کولی شي بندیان. ولئن اخرنا عنهم العذاب الى امه معدوده. البته کچری وروسته کړو د دینه مونږ عذاب د یو امته پوری. امت یوې ډلې ته هم وایي او مودې ته هم وایي. د امت ډیرې معنی دي. د یو خاص مودې پورې که مونږ د هغوی نه عذاب لرې کړو، د هغوی بدی ووینو، د هغوی بد اعمالی ووینو او په هغوی عذاب را نولو، نو دوی له پکار دي چې شکر ادا کړي، استغفار وکړي، ځکه چې په دوی باندې عذاب را نغی د دوی د بد عملونو په وجه. نو دوی څه وایي؟ ليقولن ما يحبسه. البته هغوی به ضرور وایي چې څه وجه ده، چې څه وجه ده چې عذاب را نغی، ولې عذاب نه راځي؟ نو الله تعالی وفرمایل الا واورئ. ليس مصروفا عنهم. چې به کومه ورځ هغوی راشي که نه، نو بیا به هغوی نه واپس کیږي. وهاق بهم ما كانوا به يستهزئون. او بیا به ګیر کړي هغوی هغه شی د څه چې به هغوی مذاق کوو. دوی به په عذاب پورې خنداګانې او پیشاړې کولې چې ولې نه راځي دا عذاب، که الله تعالی د خپل مصلحت په وجه او دوی له د وخت ورکولو په وجه عذاب را نولي، او که د خپل رحم په وجه یې دوی له عذاب نه وي ورکړی، مهلت یې بله ورکړی وي، نو دوی له خو په کار ده چې شکرګزاري وکړي چې مونږ خو ډېر ګناهګار خلک یو او دا د الله تعالی حلم دی چې هغه مونږ له عذاب نرا کوي دا خدا الله تعالی مهرباني ده پمون نو هغه وای چې دا عذاب ولی را نغي راوړی دا عذاب ولی ناراضی دا عذاب دا د انسان حال دی یعنی دومره هغه زړور شي او چې بیا عذاب راشي نو بیا یو قوم چرته بچ کیږي یو قوم هم نه دی بچ سوی سیوای د یونس علی السلام د قوم نه او تاسو د خپته ده چې د هغوی نه ولی عذاب لري شوی و ولئن اذقنا الانسان ولئن اذقنا الانسان البته کچری مونږ اوسه کو په انسان باندې منا رحمتن د خپل طرف نه رحمت دلته د انسان د یوې عام رویې خبره کیږي چې کله مونږ په انسانانو باندې د خپل رحمت مزه اوسکو ثم نذعناها منه او بیا هغه مونږ واپس واخلو یعنی په هغو باندې د الله نعمت و د هغو رحمت و او د هغې نه پس الله تعالی د هغو نه هغه نعمت واپس واخیستو انه لیئوس کفور بېشکه هغه بیا سخت مایوسه شي او ناشکره شي اوله ورله الله تعالی نعمت ورکړو بیا ترینه واپس واخیستو بیا یې ترینه واپس واخیستو او الله تعالی ورکړی شوی نعمت و او هغه واپس شو نو انسان دا سوچ نه کوي چې دا خو د الله تعالی یو امانت و هغه مال را کړی و هغه مالک دی چې کله یې هم اخیستل غواړي نو اخیستی شي او چې څنګه الله د بنده نه هغه نعمت واپس واخلي نو هغه مایوسه شي او ناشکري شروع کړي ولئن اذقناه نعماء او البته چې کله په هغو باندې اوسه کو مونږ یو نعمت بعض ضراء پس د تکلیف نه مسته کوم چې ورسېدو هغو ته ليقولن ذهب السيئات عني نو هغه وایي چې زما نه خو تکلیف ستړي شو یعنی اوله الله تعالی نعمت ورکړی و د هغې نه پس الله هغه نعمت واپس واخیستو نو داسې مایوسه شي او دا سوچونه کوي یعنی هغه دا بیا سوچ نه کوي چې کوم زیزونه یې راله مخکې را کړي و نو اوس یې راله بیا هم را کولی شي دومره د ناشکرۍ کلمې د خولې نه وباسي او ورته یاد هم نه وي چې الله تعالی ماله مخکې هم سو را کړی و یعنی دا نعمت چې د هغې زه شکر ادا کړم او د هغو په ما باندې څومره کرم و چې د دومره مودې راسې دا نعمت را کړی و نو زه د هغو شکر ګزاري ولې ونه کړم کوم نعمت چې هغو ماله مخکې را کړی و داسې خو نه ده چې ما له سو نه و را کړي او امید کوم چې په را روان وخت کې به راله هم را کوي لیکن انسان داسې نا امیده شي اوس چې دا ته ما د سورت زمر د 53 نمبر آیت خبره کړې وه چې لا تقنطوا من رحمت الله چې د الله د رحمت نه مه مایوسه کیږئ الله تعالی انسان کله د ورکولو سره آزمایي او کله د واپس اخیستو سره دا خو د امتحان ځای دی دا دنیا چاته چې یو نعمت ملاویږي نو په دې کې دغه بنده خپل هیڅ کمال نه وي نه د هغو سو کارنامه وي او نه سو صلاحیتونه وي د هغو او چې د چا نه یې واخلي نو نه د هغو سو قصور وي الله تعالی په دواړو طریقو باندې بنده آزمایي دا د امتحان ځای دی نو بنده هم د امتحان نه بچ نه دی نو یو بنده هم د الله د امتحان نه بچ نه دی هغه قتل غواړي چې دا بنده سو کوي لیکن انسان سو کوي چې انتهایی نا امید شي او انتهایی نا شکری کوي داسې مایوسه شي چې اوس ما ته چرته هم سو نشي ملاوی دی اوس هیڅ هم نشي صحیح کېدی هر سو لاړو ختم شو او کفور شي څو چې ورته مخکې میلاو شوي وو نو هغه ترینه هیر شي په هغې باندې هم شکر نه ادا کوي اوس چې ورسره څو نعمتونه دي نو هغه هم ترینه هیر شي د انسان نه الله تعالی یو رحمت واپس واخلي انسان وایي چې دا زما حق دی ما ته په کار ده چې میلاویږي چې زما هر څه په کار ده چې زما صحیح وي هر شی بالکل پرفیکټ وي حالانکه که مونږ خپلو عملونو ته وګورو نو بیا به راته پته ولګي د چا ډېر ښکلی یو قول دی هغه ویلي دي هغه لیکلي دي چې انسان د الله تعالی څومره ډېر نعمتونه استعمالوي او د هغې نه شپه ورځ فایده اوچتوي لیکن د ورځ په اخر کې هغه الله تعالی ته څه عمل لیږي د هغې دې هم لږ سوچ وکړي که نه زموږ عملونه هم روزانه الله تعالی ته برزي نو پاغه باندې هیڅ توجه نه وي چې زما عمل څنګه دی خوای چې ما ته پکار دی چې د خنه خهر سو ملاوې دی چې زه د دې حقدار یم حالانکه د انسان حق نشته دا هر څه چې ملاویږي نو دا د الله تعالی مهرباني ده او هغه چې کله وغواړي نو واپس یې اخیستی شي لیکن دا غونه نور ټول نعمتونه هیر شي او ډېرې د ناشکرۍ کلمې د خولې نه وباسي چې مونږ ته خو چرته هم څه نه ملاویږي زمون د قسمت ادا کار داسې وشو زما سره خو همیشه داسې کیږي زما خو چرته هم حالات نه خکیږي حالانکه هغه ته څومره نعمتونه میلاوي دا سوچ نه کوي الله اکبر الله تعالی دې مونږ ټول معاف کړي د داسې خبرونه دا د یو مؤمن رویه نه وي دا رویه وي د یو ناشکر بنده او د الله تعالی نعمتونه هیرول واله او مونږ ته ویلي کیږي چې مونږ د داسې رویو نه ځانونه بچ کړو ځکه چې دا د ایمان والو طریقه نه ده چې د ناشکرۍ خبرې هر وخت د خولې نه وباسي د مؤمن په باره کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې د مؤمن معامله واجبه ده چې د هغو په هر حالت کې خیر وي او دا د یو مؤمن نه سیوا هیڅ چا ته مې نه میلاویږي چې هغو ته سو ښېګړ میلاویږي نو شکر ادا کوي که مصیبت ورته ورسي نو صبر کوي په دې کې هم د هغو خیر وي او داسې کول صرف د یو مؤمن نصیب کیږي د ټولو نه نصیب کیږي د مؤمن په دې خبره ایمان وي چې کوما یوه غنه هم اسکونډي نو زما درجی اوچتیږي دا خو ډېره ښه خبره ده چې زو الله تعالی ته ورسم نو زه به د ګناهونو نه پاک شوی یم ځکه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې که په مؤمن سو درد راشي یا ستړیوالی راشي د کار سره ستړی شي د میلمستیا سره ستړی شي د سبق سره ستړی شي که ستړیوالی وي بیماری وي یا سو غم او فکر وي ورسره سو فکر یا پریشانی وي نو د هغې په وجه الله تعالی د هغو ګناهونه ختم کړي دا روایت په مسلم کې دی نو مؤمن به وایي چې زما نور څه په کار دي زه خو به صبر کوم ځکه چې درجې مې اوچتیږي ګناهونه مې خړیږي او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې د غټ مصیبت غټ اجر دی د الله تعالی چې کله د یو قوم سره او الله تعالی چې کله د یو قوم سره محبت کوي نو هغوی په مصیبت کې واچوي چې څوک د الله نه راضي شي نو الله تعالی د هغوی نه راضي شي او چې څوک د الله نه ناراضه شي نو الله تعالی د هغوی نه ناراضه شي نو دا صرف یو مؤمن کولی شي چې زه به د الله نه راضي یم نو هغه هم زما نه راضي شي په ما باندې مصیبت راغلی دی او ډېر غټ مصیبت دی لیکن الله تعالی خو په خپلو خوږو خلکو باندې مصیبتونه راولي په صحابه به څومره غمونه او پریشانۍ راتلې او چې چاته دا پته وي چې دا خو د الله تعالی د راضي کولو موقع ده د دې سره به زما ګناهونه ختم شي زما خو درجې اوچتیږي نو هغه به بیا چرته هم مایوسه نه شي او نه به ناشکري وکړي نو داسې صرف یو ایمان والا کولی شي او زما په شان چې کوم خلک دي الله دې معاف کړي نو هغوی د مصیبت په راتلو سره های وای شروع کړي داسې بې صبره شي او په مایوسۍ او ډیپریشن کې مبتلا شي په خوشحالۍ کې هم چې کله مونږ په خوشحالۍ کې یو او هغه چې کله مونږ په خوشحالۍ کې په هغو باندې مزه وسکو یعنی الله تعالی فرمایي چې کله مونږ په خوشحالۍ باندې په هغو باندې مزه وسکو یعنی نعمت ولا ورکړو مثلا بیمار وو نو شفا ورته میلاو شوه په بیمارۍ کې ډېر ناشکر وو اوس شکر دی چې نعمت میلاو شو مصیبتونه لاړو ختم شو حالات ښه شو نو بیا سو کوي بیا وایي چې ها تکلیف راغلی وو خو اوس حالات ښه دي انه لفرح کفور بې شکه هغه ډېر خوشحاله شي او ډېر فخر کوي بیا داسې کارونه کوي چې د الله نافرمانۍ وي لوی کوي او وایي چې ها په مونږ باندې حالات راغلي وو خو بس اوس ښه دي لکه چې هډوسو شوي نه وي نو یو شی هم انسان الله تعالی ته نه نږدې کوي د مصیبت په وخت کې هم الله ته نږدې کېدی شو لیکن هغه مایوسه شو او ناشکری وکړه چې کله ورته نعمت میلاو شو نو شکرګزاري کولی شوه د نعمت په میلاوېدو باندې پارټیانې او ډانسونه شروع کړل خلک یې راوغوښتل او د الله تعالی نافرمانۍ شروع کړې اوس ورته خلق د ځان نه کم ښکاره شو، په ګناهونو باندې روان شو او بې حیایۍ یې شروع کړې. ټولو ته ښه پته ده چې د خوشحالۍ په موقع باندې مونږ خلک څه کوو. بیا بنده د حد نه وځي، الله ورته چرته یاد وي. بیا شرابونه سکل هم شروع کړي د خوشحالۍ په موقع باندې، نو انسان څنګه د حد نه وځي؟ دغه شان ښځې ګډاګانې شروع کړي، بې حجابه شي، بې حیایۍ کوي. دا هر څو هغوی د خوشحالۍ په موقع باندې کوي، نو انسان هغه وخت هم سوچ نه کوي چې زه شکرګزاري وکړم چې یوه موقع هم داغونه نصیب کیږي چې هغه خپلې درجې اوچتې کړي او خپل ګناهونه وبخښي.